د سهار لس بجېشتوي د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې، د افغان ځواکونو د روزنې او په افغانستان کې د ایران د مداخله په اړه خبرو. د خبرونې د ټولو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان کورنۍ خبرونه ماریا صدیقی اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما له هغې ورځې راهیسې چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې تاوتریخوالي په ډاګه شوې، د جمعې په ورځ لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګړې له کابینې سره غونډه وکړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د نن سهار په چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان ټپیان شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهم خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې کورنۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما له هغې ورځې راهیسې چې له جمهور رئیس حامد کرزي سره یې تاوتریخوالی په ډاګه شوی، د جمعې په ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان د جګپورې له کابینې سره غونډه وکړه. جمهور رئیس اوباما د سپینې ماڼۍ په خاصې خونې کې د بهرنیو چارو د وزیر هیلري کلینټن او د افغانستان پاکستان لپاره د خاص استازي ریچارډ هالبروک په شمول له خپلو جګپورو مشاورینو سره وکتل. په دې خاصې غونډې کې چې افغانستان ته د جمهور رئیس اوباما له ناڅاپي سفر څخه دوې اونۍ وروسته وشوه، په افغانستان کې د ناټو او امریکا ځواکونو قمندان جنرال ستینلی میکرستال او په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبری د ویډیو له لارې هم برخه درلوده. دغې خاصې او مهمې غونډې ته جګپوري جنرالان، د بهرنیو امنیتي او استخباراتي چارو جګپوري کسان راټول شوي وو. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په جلال آباد کې د نن سهار په چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا چاودنه نن سهار د جلال آباد د ښار په 40 متره سړک کې شوې. د ننګرهار ولایت عامې روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس ازادې راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې درې ماشومان شامل دي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې چاودیدونکي توکي په یوه کثافتدانۍ کې ځای پر ځای شوي وو. امنیتي چارواکي زیاتوي چې د پیښې په تور څوک نه دي نیول شوي. وسله والو طالبانو د پیښې پړه منلې او ویلي دي چې د دوی هدف دولتي مامورین وو. د بغلان د امنیه قمندان جنرال دادالله معصومی وایي چې تر اوسه یې د ملګرو ملتونو د یرغمل شویو کارکوونکو څرک نه دی لګولی. د ملګرو ملتونو څلور تنه کارکوونکي د پنج شنبې په ورځ ناوخته د بغلان سمنګان د لوی لارې په اوږدو کې د سپرلۍ له موټر سره یو ځای وتښتول شول. د بغلان د امنیه قمندان ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکي لا هم د برمته کوونکو په ولکه کې دي او د بغلان له بلایت څخه نه دي ایستل شوي. طالبان ویلی پلخمری ته نگدی د ملګرو ملتونو څلور تنه افغان کارکوونکي تښتولي او دا مهال په یوه امن ځای کې ساتلی دي. د زابل ولایت نو بهر ولسوال محمد ظریفای د جمعې په ورځ یې د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې درې وسلوال طالبان نیولې دي. نوموړی زیاتوي چې له نیول شویو څخه وسلې او چاودیدونکي توکي ترلاسه شوي دي. وسلوال ولسوال همدارس وی چې وسلوال له چاودینونکو توکو څخه د ماینونو په جوړولو کې کار اخیسته، خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې توګه بدلېږي. یو ډالر اووه څلوېښت افغانۍ او څلوېښت پوله، یو پاوند دوه اویا افغانۍ او شپېته پوله، یوه ایرو درې شپېته افغانۍ او نوي پوله، زر ایراني تومانه اووه څلوېښت افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او شپېته پوله، زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه شپېته افغانۍ. دا و کورنۍ خبرونه. په بهرنیو خبرونو کې هم زموږ له همکار سره ملتیا وکړئ.
د هغو پنځو تنو امریکایانو محاکمه نن بیا پیل کیږي چې د تروریستي اعمالو په پلان جوړولو تورن دي. د سرګودې د ښار د محکمې تر سختو امنیتي اقداماتو لاندې دایر شوي او دروازې د خبریالانو په مخ تړلې دي. دا پنځه تنه امریکایي اتباع چې عمرونه یې د 1915 کالو تر منځ دي، وایي واشنگتن ته نږدې د ویرجینیا د سیمې اوسیدونکي او په خپلو کې ملګري دي. پاکستانی چارواکو په دې کسانو تور لګولی چې په پاکستان او متحدو هیوادونو کې د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي ول. دا پنځه تنه وایي دوی بې ګناه دي او په پاکستان کې د بند په مودې کې ویل شوي او ناوړه چلچلن ورسره شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل په قرغزستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په کار کې باید د نوي حکومت له مشرانو سره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی وویل متحده ایالات د قرغزستان خپلواکۍ او ځمکني تمامیت ته متحد دي او د دې هیواد له زړورو خلکو سره د سوله ییزې او اقتصادي سوکالۍ له لارې ډیموکراسۍ ته د رسېدو په لار کې مرستې ته چمتو دي. له بلې خوا د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف د جمعې په ورځ په الماتا کې یو خبري کانفرانس کې وویل هیله من ده چې د قرغزستان خلک په سولې او امن کې ژوند او کار وکړي. ده وویل دا د مخالفینو او باقیف د ملاتړو ترمنځ د شخړو د بندېدو لپاره زما د شپې او ورځې د خبرو برکت ده چې د مړینې مخه نیول کېږي. د قرغزستان خلک آرام شول او موږ باقیف د قزاقستان په الوتکه کې راوړ. زه فکر کوم په دې کار سره به حالت ثبات پیدا کړي او د قرغزستان خلکو ته به په سوله کې د ژوند او کار کولو فرصت برابر شي. امریکا د قرغزستان په ماناس هوایي ډګر کې د افغانستان د پوځي عملیاتو لپاره اډه هم لري. په امریکا باندې انتقادونه کیږي چې د پخواني جمهور رئیس قربان بیک باقیف ملاتړ یې کاوه او د هغه د حکومت لخوا د خلکو له حقونو څخه په سرغړونو یې سترګې پټې کړې وې. د یو بل خبر له مخې د قرغزستان د وروستیو شخړو له وجې د ازبکستان حکومت په ختیځ ولایت اندیجان کې سخت امنیتي تدابیر نیولي دي. د آیسلند د اور غورځوونکو غرونو څخه د راپورته شوو ایرو او ریزو له وجې له انګلستان نه نیولې تر بالتیک او رومانیا پورې هوایي فضا په بشپړ یا واقفي ډول د الوتکو پر مخ تړل شوې. په زورونو الوتنې لغوه شوي او د نړۍ ترانسپورت له ستونزو سره مخامخ دی. چارواکو خبرداری ورکړی دغه قوي ورېځې ممکن نن هم دوام وکړي او د څو ورځو لپاره باید خلک د هوایي چلند د عادي کېدو تمه ونه کړي. په مختلفو هیوادونو کې په زورونو بند پاتې شویو مسافر غواړي ځانونه خپلو مربوطو ځایونو ته ورسوي. د هوایي چلند د کنټرول چارواکي وایي د جمعې په ورځ شاوخوا 16,000 الوتنې یا په بل عبارت د ټولې اروپا د الوتکو یو پر درېیم الوتنې لغوه شوې. په انګلستان، فرانسې او جرمني کې زیات شمېر هوایي ډګرونه تړل شوي. د ختیځې او جنوبي اروپا ترمنځ الوتنې هم په ټپه درول شوي. د آیسلند د اور غورځوونکو غرونو د ایرو ورېځې په ختیځې او جنوبي اروپا هم راتاوي شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ وایي اروپا ته د هغو الوتنو په شمول چې د افغانستان او عراق د جګړو ټپیان پکې د درملنې لپاره انتقالوي زیاتې الوتنې بلې خواته سوق کړي دي. د اور غورځوونکو غرونو څخه د راپورته شوو ایرو ورېځې د الوتکو ماشینونه او الوتکې له کاره غورځوي. د نړیوال هوایي چلند ټولنه وایي د الوتکو د لغوه کېدو او ځنډ له وجې هوایي شرکتونو ته د ورځې له 200 میلیون ډالرو څخه زیات تاوان رسیږي. په چین کې د وروستۍ زلزلې له وجې د مړو شمېر له 1100 څخه پورته شوی. د چین دولتي خبري اژانس سینهوا وایي د قوینګهای ولایت په زلزلې کې د مړو شمېر 1144 ته رسېدلی او دا چې شاوخوا 400 کسان لا درکه دي د مړو شمېر ممکن نور هم زیات شي. د چهارشنبې د ورځې زلزله چې د ریختر 6.9 درجې ثبت شوې ده په زرګونو کسان یې ټپیان او بې کوره کړي هم دي. د چین صدراعظم وین ژیاباو د پنجشنبې په ورځ زلزله ځپلې سیمې وکتلې او جنوب ختیځې آسیا ته یې خپل سفر وځنډاوه. دغه راز جمهور رئیس هو ژنتاو هم د زلزلې له وجې په لاتینې امریکا کې خپل سفر رالنډ کړ. او په زلزله ځپلې هیواد هیتی کې د ملګرو ملتونو د ثبات ماموریت وایي 4 هسپانوي عسکر د یو هلیکوپټر د غورځېدو له وجې وژل شوي. چارواکي وایي د الوتکه د جمعې په ورځ د ډومینیکن جمهوریت پولې ته نږدې خلکو ته د مرستې د موادو رسولو په مهال راوغورځېده. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دا د آزادي رادیو ده. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې د قراردادیانو له امله پیدا شوې ستونزې ته اشاره کوي. په خپرونه کې د جنرال مکرسټل د څرګندونو سربیره مو د ایټالیا د ایمرجنسی ماسې له انتقاد خبرو چې د افغانستان په اړه پر بریتانیا کړی دی. په کوټه کې مو پکو بخشي په کونړ کې مو له تعلیمي ستونزو خبرو. په پېښور کې د افغانانو د ستر شخصیت ایوب خان د قبر د شناخت له پټې دوه مو خبرو چې دا کار ولې شوی. په کوټه کې بیانن د پرونی ځانوژن کې چاودنې له امله احتساب کیږي. دغه ښار امنیت ولې خراب شوی په دې اړه د احتساب کوونکو له یو مشر سره شخېدلی یو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د سر د ویشتو د تویدو په اړه بحث اورېدلی شي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان په ایران کې د طالبانو د روزنې خبره وکړه او د افغان ځواکونو د روزنې په اړه یې څرګندونې کړې دي. شاوخوا اته کاله وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز چارې د امریکا او نورو هیوادو په مرستې پیل شوې. دا ځواکونه د لویدیځوالو په وینا لا هم د بهرنیو ځواکونو له ملاتړ پرته د وسلوالو په ضد جګړې نشي کولی او د امنیت ټینګولو پوره وس او توان نه لري. امریکایي چارواکي وایي د دې ستونزې یو عامل دا دی چې په خصوصي امنیتي کمپنیو زیاته تکیه شوې ده. په دې اړه د جنرال مکرسټل څرګندونې د اسوشیټیډ پریس اژانس په استناد د جان خالکوزی په رپورټ کې.
جنرال ستنلی مکرسټل د جمعې په ورځ د فرانسې په اهدن پوځي انسټیټیوټ کې د خبرو په مهال وویل په افغانستان کې ډیره ائتلافي ځواکونو په شخصي قراردادي کمپنیو زیاته تکیه کړې او دای په ټینګار سره وویل چې دوی هغه طالب وسلوال هم له نږدې څاري کوم چې په ایران کې روزل کیږي. جنرال مکرسټل چې فرانسې ته په یو څلور ورځني سفر تللی دی هم وویل زه فکر کوم دا به زموږ په ګټه وي که چیرې قراردادیان راکم کړو. د دې په ځای باید چې د اړتیا په صورت کې د عسکرو شمیر ور زیات کړو او یا باید چې په روان ماموریت کې د افغان ځواکونو ونډه او مسؤلیتونه زیات کړو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال مکرسټل دغه راز وویل داسې استدلال کېده چې له امنیتي قراردادیانو سره معاملې په ښه نیت شوي. د دې کمپنیو په موجودیت کې په پوځ باندې بوج کم شو او حکومتونو پیسې هم سپمولې دي. دی وایي له خصوصي امنیتي کمپنیو سره په معاملو کې حکومتونه د پیسو سپما نشي کولی او موږ په دې امنیتي کمپنیو باندې له حده زیاته تکیه کړې ده. جنرال مکرسټل وویل چې د دې پروګرام بودیجه به کمه شي او کنه. د امریکا د کانګرس یوې څېړونکې ډلې د تېرې جنوري میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په استناد په افغانستان او عراق کې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه راپور کې ویلي وو د تېر سپتمبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 1400 څخه زیاتې خصوصي امنیتي کمپنۍ فعالې دي. اسوشیټیډ پریس اژانس لیکي خصوصي امنیتي قراردادي کمپنۍ چې د ډیپلوماتانو د امنیت روزنې او مشاورت په چارو کې فعالیت کوي د امریکا او متحدینو د ځواکونو قمندانانو او پالیسۍ جوړونکو ته یو ستر خنډ دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان جنرال مکرسټل د جمعې په ورځ دغه راز دا مسله هم یاده کړه چې ځینې طالب وسلوال په ایران کې روزل کیږي. وسلې او چاودیدونکي مواد هم له دغه هیواد څخه افغانستان ته تیریږي. جنرال مکرسټل وویل له ایران څخه افغانستان ته د وسلو بهیر قوي نه دی او د جګړې لوری نشي بدلولی. ده وویل زه دا هم نشم ویلی چې دا کار د ایران د حکومت پالیسي وي، خو دومره وایم چې موږ یې له نږدې څارو او که چیرې د وسلو او مهماتو استول افغانستان ته زیات شي نو په هغه صورت کې به زموږ اندېښنې هم ورسره زیاتې شي. تېره میاشت د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلی وو ایران په افغانستان کې دوه مخه سیاست پر مخ وړي، په دې معنی چې له یوې خوا د افغانستان له حکومت سره یې اړیکې ښه کړي او له بلې خوا د وسلوالو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې په امریکایي او ناتو ځواکونو حملې وکړي. ایران دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ایمرجنسی په نوم د ایتالیا خیریه مؤسسې د جمعې په ورځ وویل چې د افغانستان په هلمند کې د دې مؤسسې د کارکوونکو په نیولو کې به شایي بهرنیو پوځیانو په تیره بیا بریتانیایي ځواکونو لاس لرلی وي. د ایمرجنسی مؤسسې چې مرکزی دفتر د ایتالیا په میلان ښار کې دی یو ډاکټر، یو نرسه او یو لوجستیکي مامور پوره یو اونۍ د مخه له خپلو شپږ افغان همکارانو سره ونیول شول او پر دوی تور پورې شو چې په هلمند ولایت کې د ځانمرګو بریدونو او د دې ولایت د والي ګلاب منګل د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. دا کسان د لشکرګاه په ایمرجنسی روغتون کې ونیول شول او د هلمند د ولایتي چارواکو په وینا له هغوی سره د ځان وژنې واسکټونه، لاسي بمونه او تمانچې موندل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د ایټالویانو د نیولو په عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو برخه نه لرله، خو د هلمند د والي په امر بریتانوي سرتیري روغتون ته لیږل سوي ول څو د ایټالویانو او افغانانو له نیولو وروسته د روغتون ساتنه وکړي. د ایمرجنسی مؤسسې مؤسس ګینو سترادا وویل ډیر احتمال شته چې د نړیوال ائتلاف ځینو غړیو هیوادونو په دې نیولو کې لاس لرلی وي او یا د لږ تر لږه د نیولو په باب په پریکړه کې شامل وي. د زیاته کړه د بریتانیا حکومت څنګه جرأت وکړ چې خپل وسلوال پوځیان د ایټالیایي ان جی او له لوري فعال شوي روغتون ته واستوي. شاغل استرادا چې په روم کې بي خبري غونډې ته خبرې کولې پوښتنه وکړه چې ایټالیایي پوځیانو د بریتانویانو له لوري په کوم جوړ شوي روغتون دا ډول برید کړی وای څه به پیښ شوي وو. ایمرجنسی موسسه غواړي چې نن په روم کې د درو ایټالویانو د خوشی کېدو لپاره مظاهره وکړي. سترادا وویل چې د دوی د روغتون کارکوونکي بې ګناه دي او درې لکه څلوېښت سره خلکو د دوی د خلاصون لپاره یو اوږد لیک لاسلیک کړی دی. په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې یو ایټالوی مقام په کابل کې د درو ایټالویانو د لیدلو لپاره محبس ته ورغلی و. د هغه په وینا درې واړه روغ جوړ ول. ایمرجنسی له 1999 میلادي کال څخه په افغانستان کې فعالیت کوي او د لشکرګاه په روغتون کې د هر چا درملنه کوي. د دې موسسې مقاماتو مخکې ویلي وو چې د دوی کسان د دې لپاره نیول شوي چې دوی د طالبانو درملنه هم کوله. ایمرجنسی په خپل روغتون کې د وسلې د موجودیت په باب توضیحات نشي ورکولی، خو وایي چې ممکن د دې روغتون کوم افغان ساتونکي به د رشوت یا تهدید په وړاندې وسلې او چاودېدونکي مواد د دوی په روغتون کې پټ کړي وي. د کابل ورځپاڼو نن کوم مطالب څېړلې دي؟ حمید محمد دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
موږ د ولسمشر کرزی په حکومت کې د یو لړ اصلاحاتو شاهد یو. دا د امریکا د ولسمشر بارک اوباما هغه روسي څرګندونې دي چې بختر په خپل لومړي مخ کې راغستې. ورځپاڼه لیکلې چې اوباما دا ډاډ هم څرګند کړی چې ولسمشر کرزی کولی شي په خپل هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي. په ورځپاڼه کې د انتخاباتو د قانون په سر روانو بحثونو ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې ښاغلی کرزی او ولسي جرګې د شکایتونو په کمیسیون کې د دوه بهرنیو په پاتې کېدو موافقه کړې. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په اندېښنه بحث کړی او په عین حال کې لیکلی چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید هغه ځواکونه محاکمه شي چې د بېګناه خلکو په وژنه کې ښکېل دي. هیواد په خپله سرمقاله کې د ولسمشر کرزی په مشرۍ جوړې شوې مشورتي غونډې ته په اشاره لیکلی چې په خپل ټاکلي وخت د ملي شورا د انتخاباتو ترسره کول د ټولو افغانانو مسؤلیت دی. په ورځپاڼه کې په کابل کې د جوړېدونکو نړیوالې غونډې لپاره روانو تیاریو ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې د دې غونډې د سمون چارې ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عمر زاخل وال ته سپارل شوې دي. په ورځپاڼه کې په افغانستان کې شتو ستونزو ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې په دې ستونزو برلاسه یوازې د ملي یووالي له لارې امکان لري. ویسا به د امریکایي سناتورانو په حواله په غټو ټکو سره لیکلی چې کرزی غواړي چې یو خپلواکه ولسمشر وي. ورځپاڼه د ولسمشر کرزی په اړه د سناتورانو د وینا دا برخه هم راغستې چې کرزی غواړي خپل هیواد په خپله اداره کړي، خو دی د امریکا مرستې ته اړتیا لري. په ورځپاڼه کې په ایران کې د افغانانو د اعدام او له هغوی سره کېدونکو چلند ته هم کتنه شوې او لیکل شوې چې ایرانیان له افغانانو څخه د ګرګین غچ اخلي. د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه پورته شوو اندېښنو ته کتنه کړې، خو د ناټو په حواله لیکلي چې دوی هڅه کوي په راتلونکي کې د عامه خلکو په مرګ ژوبله کې د زیاتوالي مخه ونیسي. خدمتکار د خپل لومړي مغټ سره لیک د موضوع ته ځانګړی کړی چې په چاودنو کې د وژل شو وګړو پوښتنه نه کېږي. ورځپاڼې په دوام کې د قربانیانو د کورنیو ستونزو ته په اشاره لیکلی چې دولت او نړیوالې موسسې دوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کوي. په ورځپاڼه کې د افغانستان په اړه د ایران تبلیغاتو ته هم کتنه شوې او دا خبر ورکړل شوې چې دغه هیواد په دې برخه کې د یوې نوې راډیو په پرانستلو سره د تبلیغاتو یوه نوې جبهه پرانستې ده. ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې د ځینو سرپرستو وزیرانو په کړنو انتقاد کړی او لیکلی دی چې دوی کار کوي او استفاده. اصلاح وانیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبرونو تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې بیا په افغانستان کې د سولې د ملي جرګې په بریا کې د اسلامي هیوادونو رول څېړلی او هغه خورا مهم بللی دی. خو اصلاح به په افغانستان کې د ژوند چاپیریال ته په ورپېښو ګواښونو تبصره کړې او لیکلی چې د چاپیریال ساتنه زیاتو هڅو ته اړتیا لري. او افغانستان ټایمز بیا په خپله سرمقاله کې د سولې د ملي مشورتي جرګې نه د خلکو هیلو او توقعاتو ته کتنه کړې او لیکلی که څه هم دا جرګه به په هیواد کې شتو ټولو ستونزو ته د حل لاره ونه موندلی شي، خو هر افغان باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. او ورځپاڼه په خپل نننی کارتون کې بیا په وسله والو مخالفینو کې د سولې له روان بهیر سره موجوده لیوالتیا انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې یو شمېر مخالفین غواړي له دې بهیر سره یو ځای شي.
په کونړ کې د ښوونځیو زده کوونکي وایي درسي کتابونه نه لري. که چیرته د پوهنې وزارت دوی ته کتابونه ونه لیږي، شاید زیات زده کوونکي چې غواړي په کانکور کې برخه واخلي ناکام شي. روح‌الله انوري له اسداباده په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لري.
د عمر خان لیسه د کونړ په مرکز کې موقعیت لري چې اوس مهال پکې په زرګونو زده کوونکي پر زده کړه بوخت دي چې ټولې د درسي کتابونو له نشتوالي شکایت کوي.
زه سپیولایم او د عمر خان علی لسم ټولګي زده کوونکی یم. کتابونه خو ډیر مشکل دي زمونږ په دې لیسه کې، بلکې نه ټولو عمر خان کې، یوازې نه ټولو مکتبونو کې د کتابونو ډیر مشکل دي. او کتابونه پیدا شنو یو دو درې کتابونه اله په لیسه کې ورکړي په بازار کې منشته چې بازار کې وای خو هغه ډیر خرابې چاپ بالکل خرابې به خښکارم نه کله چې استاد راځي نو یو کتاب ته شپګوره تاو شوی وو نو بس هغه چې صحیح غوږ وته نه دی یو نیم خبره چې کین ورته کې خرابې نو هم دسی ضرور به ګرځنو کتاب نه بس هم دسی ګرځ حکومت نه مونږ دا غواړو چې مونږ ته کتابونه راکړي د کال د شروع کېدو نه مخکې کتابونه راشي او به مونږ باندې توزیع کی کتابونه پورا شاگردانو ته ورکړي شي چې هغه مکتب کې هم کتابونه کې مطالعه کوي او چې کور ته لاړ شي مطالعه کوي انګلیسي نشته دی هندسه نشته دی تفسیر نشته دی ریاضی نشته دی کیمیا نشته فزیک نشته کوم چې داسې مهم کتابونه دي خغه کتابونه دی هغه یو نشته
زما نوم محمد دی د عمر خان درسې د یو لسمې الف ټولګي شاګرد چې مې راکړي دا صرف تاریخ کتاب مې راکړي نور ماته یو کتاب نه دی رسیدلې نو د ټولو کتابونو موږ مشکل لرو دا کتابونه نور ماته نه دی رسیدلې نو درس داسې و استادانو چې تاسو کتابونه په کتابخانو کې والي موږ چې کتابخانه ته لاړ ولته کې زراعت کتاب نور کتابونه چې موږ واخ هغه صحیح نه دی بدل هغه د سم دغه سره برابر نه دی نو اوس پیر موږ څه کله نوټ اخلوځین داس کسان چې هغه سي زی راځي بيخي درس ته شوق نه کوي موږ لا به هم خېڅ نه ته نوټ اخلو
د کونړ د نور ولسوالیو په څیر په وټپور کې هم د هلکانو لیسه موجوده ده چې د هغې لیسې زده کوونکي ذبیح الله هم د کتابونو د نشتون او کمی څخه ازادي راډیو ته داسې شکایت وکړ
زمنګ د کتابونو مشکلات خو بيخي زیات دي مونږ له درې کتاب را کړی دي چې وی پښتو را کړی وی هندسه را کړی یو کتاب بل را کړی دي درې کتابونه را کړی دي او مونږ استادانو ته ویل چې دا زمونږ کتابونه نشته خو هغه وی چې مونږ ته د ریاست نه دی راغلی او دغه مشکل زمونږ په ځای پاتې دي
کم کم کتاب دستاسو
زمونږ دغه د دوه یا درې کتابونو علاوه ټول کتابونه زمونږ بيخي نشته دي نه دی راغلی او کاغذ دی هغه زړه دي د چا قیاغان نشته او څوک نمای بيخي شته دي بس استاد کله کله نوٹ را کوي دا غي نه درس وای او بعض استادان ازی بس هم دغه سیراته هوایی وای او مغه ځان سره یو یا دوه کتاب ور سره هغه وړي ار سیم تب کې درس وای او شاګردان دغه ستوند سره مخامخ دي حکومت نه مونږه بس دغه غواړو چې دغه زمون کتابونو مشکل حل کړي او کډغه کتابونه رانه شي پر اوس کلم زمونږ دغه کتابونه نو او کسه کلم دغه ستوند په ځای پاتې شي نو زمونږ په تعلیم کې به خانډه منست شي
د فاطمی لیسیز د کوونکې هم وای چې د کتابونو د نشټوالي لامل ورڅخه درسونه پاتې دي
زمانم زکیا او نه همې پات ګیز دا کاون کې کتابونه نشته دي خو نن د درې کتابونه کې کم نه نشته دي زمانم دی وړه د یو ګل سيزون کې د نه همې بار ټولګي زده کوم کتابونه راکړ شو خو نه مې راکړ شو دي لکه
نو مې مینا د کونړ ولایت د وی فاطمه لیسې د نه همې لیف ټولګي زده کوم کې زموږ په مکتب کې کوم ستونزې هغه د کتابونو ستونزې
زده کوون کې وای چې کچیرته ورته د کتابونو غم و نه خوړل شي نو کې دې شي چې په راتلونکو کانکور کې د ناکامۍ سره مخامخ شي
کچیرته زمونږ د کتابونو مشکل حل نشي ک کانکور لمنګ لاړ شو مونږ ورته امادګي نشو نیولې زمونږ سره د کتابونو نشته دي چې مونږ سره کتاب نه نو مونږ به کانکور ته څه امادګي ونی سو اول ته مونږ څنګه پارچه حل کوو څنګه به کانکور ورکو نو دا معلومه خبره ده چې الته به ټول شاګردان به ناکامي
مونږ دې چا نیمه امتحان ته مونږ دغه نیو چې مونږ په دې کې کمی زګر چې موږ سره کتابونه نشته درس سره کتاب نه یادی کتاب نه لرو نو موږ په دې کې هم دغه نه لرو چې موږ په دې چارې موږ ته نه کوم شنو کانکور هم موږ دومره یقین نه لرو چې په کې موږ کامیاب شو نه
د کونړ د پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو د نشټوالي ستونزې سره یوازې د کونړ زده کوونکي نه دي مخامخ بلکې دا د هیواد په کچه مشکل دی خو بیا هم د خپل زده کوونکو شکایت د وزارت مسولینو ته رسولې دي
کونړونو په ولایت کې دوه قسمه مکتبونه دي چې یو د سړو سیمو دي یو د ګرمو سیمو دي په ګرمو سیمو کې چې زمونږ پنځه ولسوالۍ دي په هغه کې د کتابونو مشکل ترې اندازه حل دی ولې په سړو سیمو کې چې اوس فعلاً دپاره د هغوی نوی تعلیمي کال شروع کیږي په اکثره مکاتبو کې زمونږ کتابونه توزیع شوي دي ولې مونږ په سړو سیمو کې زیات مکتبونه نوي افراز کړي دي چې تقریبا اتیش بابا نوي مکتبونه ابتدایي جوړ شوي دي هغوی ته په کافي اندازه کتابونه لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلي د وزارت معارف د هدایتو له مخې نه چې نوي تعلیمي نصاب کتابونه هلته چاپ شوي دي د اول نه تر نهم صنف پورې هغوی ته زمونږ نماینده تللی دی دلته به انشاءالله په دې هفته کې به راورسېږي او شاګردانو ته به د سهم له مخې تقسیم شي ولې بیا هم دا زمونږ کفایت نه کوي مونږ د کتابونو د کمبود ستونزه لرو او امیدوار یو چې د پوهنې وزارت زمونږ سره دغه منلې ده او انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به هغه ستونزه چې د کتابونو مونږ په اکثره ښوونځیو کې لرو دغه ستونزه به حل شي زه مطمئن
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ثور کودتا څخه وړاندې یو نصاب موجود و چې د درسي کال پیل کېدو سره سم به ټولو زده کوونکو ته په خپل وخت کتابونه رسیدلی وو. خو کله چې په هیواد کې جنگونه پیل شول نو جهادي ګوندونو په ګاونډیو هیوادونو کې بیلابیل او د خپلو مفکورو سره برابر کتابونه چاپ کړل او همداراز د وخت واکمن حکومت هم خپل درسي نصاب له چاپه راوویسته. او چې کله مجاهدین کابل ته ننوتل نو د هر جهادي ګوند پورې مربوطي سیمه او ښوونځي کې به د هماغې تنظیم درسي نصاب لوستل کېده. او د کومې ورځ څخه چې ولسمشر کرزي ته د حکومت واګې سپارل شوي هڅه یې کړې چې یو متحد تعلیمي نصاب چاپ کړي، خو تر اوسه په پوره توګه په دې کار نه دی بریالی شوی. روح الله انوري، د ازادۍ راډیو، کونړ.
په کونړ کې مو د تعلیمي ستونزو په ارتباط رپورټ اورېده. ها خواته له ډیورنډه ورپورې غاړه په کوټه کې د مرسکور په نوم مرستندوی ادارې له دریو میاشتو راهیسې شاوخوا 300 افغان ځوانانو ته د بیلابیلو کسبونو زده کړه ورکوي. په کوټه کې د دغو ځوانانو د زده کړو د ارزونې په یوه غونډه کې د کډوالو مسؤول د مرسکور له ادارې غوښتنه وکړه چې د دې شپږ میاشتني کورس تر پای ته رسېدو وروسته د بلوچستان د نورو سیمو په کمپونو کې هم د میشتو افغان ځوانانو لپاره د کسبونو د زده کړې دا ډول زمینه برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې چې له کوټه یې راستوله.
مرسکور یوه مرستندویه موسسه ده چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په کوټه کې له افغان کډوالو سره د مرستو په بیلابیلو کارونو بوخته ده. له تیرو 3 میاشتو راهیسې په کوټه کې د 300 په شاوخوا کې افغان ځوانانو ته د نجارۍ، پایپکاری، برېښنا، ماشین جوړولو، بنایي، پیوندکاری یا ویلډنګ کولو او نقشې جوړولو کسبونه او هنرونه ورزده کوي. د پنجشنبه په ورځ په کوټه کې د افغانستان د کنسلګرۍ مامورینو او د مهاجرینو رئیس امداد الله عزیز د دوی د کارونو لیدنه وکړه. امداد الله عزیز د افغان ځوانانو د کار د ارزونې او څارنې غونډې ته په وینا کې ځوانانو ته وویل
د دغه عملی زده کړې په ډګر کې هر هغه څه چې تاسو ته استادان بیانوي او هر هغه څه چې تاسو په خپله ټولنه کې ضرورت لري هغه زده کوي. او تاسو څخه زما غوښتنه دا ده هر هغه څه چې زده کوي ډېر په شوق او علاقه سره او د یو مسؤلیت په احساسولو سره زده کړي. دا چې تاسو نن زده کوي سبا په خپله ټولنه کې عمل امتیازه کوي. د افغانستان راتلونکي جوړیدنه د بیا رغونې ټول پروګرامونه د افغانستان په ځوانانو پورې تعلق لري.
د مرسکور د ادارې لخوا دا شپږ میاشتنی کورس یوازې په کوټه کې د میشتو افغان ځوانانو لپاره پیل شوی دی. د مهاجرینو مسؤول د مرسکور له ادارې څخه وغوښتل چې د کوټې په شمول د بلوچستان د نورو سیمو په کمپونو کې میشتو افغان ځوانانو ته هم د کسبونو د ورزده کولو زمینه برابره کړي.
د مرسکور محترمه مؤسسه په دې برخه کې توجه کوي افغان مهاجرین نه د شپږ برخې بلکې نورو برخو کې زیات ضرورتونه لري. هر هغه څه چې افغان مهاجرین د بلوچستان د صوبی او خاصتا د کوټې په شار کې ضرورتونه لري د زده کړې په هغه کې زمونږ سره لا تر دې زیاتې مرستې وکړي. غوښتنه کوم او پیشنهاد کوم چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې زمونږ د هغه ځوانانو لپاره چې هغوی علاقمند دي د کمپیوټر د زده کړې لپاره، د غالۍ اوبدلو لپاره، د ګلدوزۍ یا د خامک لپاره چې په د ماشین په ذریعه زده کړه کړي، دغه بخشونه هم په راتلونکي کې په پام کې ونیسي.
افغان ځوانانو ته د کسبونو د ورزده کولو دا شپږ میاشتنی کورس د راتلونکي جولای په میاشت کې پای ته رسیږي. خو د مرسکور د پرمختیایي پروژو عمومي مشر ډاکټر سیدالله خان وایي د دغو افغان ځوانانو د زده کړې موده به نور هم وغځوي چې دوی وکولای سي په ښه توګه خپل کسبونه زده کړي او په افغانستان کې دننه د خپل هیواد په بیا رغونه او آبادۍ کې ونډه واخلي.
نن مجبور دی دا ټریننګ وکړي په دې کې صرف درې میاشتې شوي دي، لیکن دا خلک چې دا ځوانان چې کوم دي سړي پر مخ تللي دي. روان ټایم کې به انشاءالله په هغه کې کومه سلسله روانه په هغه کې به موږ دا کوشش کوو چې داسې پروژه جوړ کړو چې دغه سټاف چې کوم دي، دغه ځوانان چې کوم دي، هغه شپږ میاشتې مزید ټریننګ واخلي چې دا سلسله پر مخ لاړ شي. ځوانان چې کوم دي هغه پوره پوره ټرین شي او هغه چې خپل ملک له دوباره لاړ شي، افغانستان له لاړ شي، د دوی به دا قابل وي چې نه صرف په خپله به یو باعزت روزګار ترلاسه کړي بلکې نور خلک به هم ټرین ولري.
ډاکټر سیدالله خان دمګړی د بلوچستان په نورو سیمو کې په کمپونو کې میشتو افغان ځوانانو ته د هنرونو او کسبونو د زده کړې په اړه څه ونه ویل. په کسبونو بوختو ځوانانو له خپلو استادانو څخه خوشي څرګندوله چې وایي په دریو میاشتو کې ډېر څه ورزده کړي دي او هر میاشت ورته 10,000 کلدارې هم ورکوي. بارکوال میخیل، د ازادي راډیو، کوټه.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ساتي رادیو روانه خبرونه تر یولس بجو دوام کوي. البته لوی سرز مخ خبرونه د ماشام تر بجو پرې دامل